چټک شوه دي. د افغان حکومت ځینی سیاسي مخالفین وایي په دې خبرو کې باید د طالب ضد لوري یو نظر هم راوغستې شي. نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. رضوان مراد د بلاکه غزونو سره سټډیو کې را سره ناشته د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه راټول کړي دي.
دا ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مشر وای د افغان چارواکو په زنجیري وشلو کې گاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان لست لري. ایساب ځواکونه وایي چې نن د خوست په باکول سوالی کې د حقانی شبکې او غړنې ولیدې، او د بشري حقوقو فعالان وایي چې د سوریې په نارام خار حمص کې نن لږ تر لږه 14 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وشل شوي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د تخار د پرونی حملې په تحقیقاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د ولسی جرګې غړي وایي چې امنیتي ادارې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مشر محمد نعیم حمیدزی لالی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغان چارواکو په دغه زنجیري وشلو کې گاونډي هیوادونه په خاص توګه ایران او پاکستان لاس لري.
بدبختانه د افغانستان د سولې دشمنان او د افغانانو دشمنان نه غواړي چې په افغانستان کې دغه شخصیتونه چې پر هغه باندې خلک راټولیږي او د خلکو په خدمت کې ولاړ د سولې سره علاقه لري او د سولې ته خوشبيني د هیواد دشمنان داسې خلک نه پرېږدي.
دا ولسی جرګې غړو ویل چې د ژمنۍ رخصتۍ له بشپړېدو وروسته به د زنجیري وشنو مسأله په جدي توګه تعقیب کړي. نن لغړ مې ورسره د تخار په مرکز طالقان کې د ولسی جرګې د غړي عبدالمطلب بیگ د جنازي مراسم تر سره شول. پسې مکه د ازادي رادیو خبريال و چې په دې مراسمو کې د کابینې او ملي شورا له شمیر غړو سربېره سلګونو کسانو برخه اخیستې و. د عبدالمطلب بیگ زوی عبدالمتین بیگ په خپل خبرو کې په ولسمشر کرزي غږ وکړ چې په هیواد کې د بانفوزه اشخاصو د وشل کېدو د مخنیوي لپاره په یو مشخص طرح کار پیل کړي. د ولسی جرګې غړي عبدالمطلب بیگ تیر ورځ د تخار ولایت په مرکز طالقان کې له 19 نورو ملکی کسانو سره په ځان وژن کې حمله کې وشل شو. په دې پیښه کې له 500 ډیر کسان ژوبل شوي دي. ایساف ځواکونه وایي چې نن د خوست په باکول سوالی کې د حقانی شبکې یو غړی نیولی دی. د دغو ځواکونو لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کس په سیمه کې مخالفانو ته وسلې لېږدولې او خپله هم په تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د سوریې په ناامنه خار حمص کې نن لږ تر لږه 14 کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شول. له دغه تشدد سره په یو وخت کې رپورټونه وایي چې د عربي ټولنې یا عرب لیگ شاوخوا 50 سارون کې نن سوریې ته ورسېدل چې په شخړو ځپلو سیمو کې خپل څارنه پیل کړي. د سوریې حکومت تر اوسه د دغه سارون کو رسېدل نه دي تایید کړي. 13 اونۍ د عرب لیگ یو نه کسیزه ډله دمشق ته ولاړه چې سوریې ته د دغه سارون کو د ورتګ لپاره تیاری ونیسي. دغه سارون کې سوریې ته د هغه موافقې د یو برخې په توګه ځي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت له عرب لیگ سره لاسلیک کړی ده. په قاهره کې د دغه څارونکو یو تن محمد مکاوی وویل دا وایي وروسته تر هغې چې د سوریې حکومت دغه تړون لاسلیک کړ څو مکلفیتونه لري. مثلا څارونکو ته د امن برابرول، دوی ته اجازه ورکول چې په ازادانه ډول په لارو کوڅو کې وګرځي، دغه راس له بندیانو او مخالفانو سره وګوري. انشاءالله موږ به د جریانونو او د سوریې د خلکو د واقعي انځور رپورټ ورکړو.
الطرف الثاني اللي هو يطلق عليه المعارضه
ملګری ملتونه وایي چې په سوریه کې د مارش له میاشت راهیسې چې د رژیم ضد مزارې پیل شوي له 500 زرو زیات کسان دغلته وشل شوي دي. یو ځان وژون کې نن پر چاودونکو موادو بار خپل موټر په بغداد کې والوزو او لږ تر لږه 15 کسان یې وژل. د پولیس دو افسرانو ویل حمله کوونکي سار وختي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځان الوزولی دی. دوی ویلي چې په وژل شو کسانو کې څلورې پولیس او پاتې ټپیانو کې 2 نور هم پولیس او ملکی خلک شامل دي. نننۍ چاودنه د هغو حملو په تعقیب شوې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په بغداد کې وشو. په نتیجه کې له 6 زیات کسان وژل شو. دغه حملې په داسې حال کې کیږي چې په عراق کې د شیګانو په مشرۍ د حکومت او سنی اقلیت ترمنځ سیاسي ډلو ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. د تاجکستان د سوخت ولایت یوې محکمې 350 کسان د 3 سپتمبر میاشت د تروریستي حمله په تړاو مجرم پیژندلی دي. محکمې له دې جملې څخه 340 کسان د ازبکستان د اسلامي نهضت غړي بللی دي. د محکمې په اعلامیه کې راغلي چې 15 کسان په عمر قید او پاتې نور له اتو نیولې تر 150 کلونو بند باندې محکوم شوي دي. د تاجکستان په خوجن ولایت کې په 3 سپتمبر کې ځان وژونکو خپل موټر د جرمونو ضد ادارې له ودانۍ سره والوزو چې په نتیجه کې 2 پولیس او 2 ملکی وګړي وشل شو. د ازبکستان اسلامي نهضت د منځني منځنی اسیا په هیوادونو کې د سیکولر حکومتونو د نسکورولو او پر ځای د اسلامي دولت د جوړولو لپاره وسلوال فعالیت لري. او جاپان له چین څخه وغوښتل چې د شمالي کوریا د مشر کیم جنګ ان تر مړینې وروسته دی په هغو هڅو کې پراخه ونډه واخلي چې هدف یې د دې هیواد د بې ثباتۍ د مخنیوي یقیني کول دي. د جاپان صدر اعظم یوشیکو نو دا د غرض د چین پر ولسمشر هو جینتاو غږ وکړ چې په شمالي کوریا کې چې د کیم کشر زوی کیم جنګ اون د هغه پر ځای اعلان شوی دی د روسیو پیښو په اړه هم معلومات له دوی سره شریک کړي. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ چپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پروانه خبری مجله کې اوري د افغانستان د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت د جګړې د ختمېدو په خاطر په قطر کې د طالبانو له دفتر سره موافق دی. افغان ولسی جرګه وایي په تخار کې د دې جرګې د یو غړي د وژلو په اړه باید کره معلومات راټول شي. او امریکایي چارواکي وایي له پاکستان سره په اړیکو کې کړکیچ له ترهګرۍ سره د مبارزې چارې له محدودیتونو سره مخامخې کړې دي.
د سولې سره علاقه لري او د سولې ته خوشبینۍ د هیواد دښمنان داسې خلک نه پرېږدي.
البته د ولسی جرګې د یو غړي خبرې مو واورېدې چې وایي په تخار کې د دې جرګې د یو غړي د وژلو په اړه باید کره معلومات راټول شي. د ولسی جرګې د یو غړي سره په دې اړه مفصله مرکه هم په روانه خبری مجله کې خبروم. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې افغان حکومت د رواني لسکلنې جګړې د ختمېدو لپاره او د سولې د ټینګښت په خاطر په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو سره موافق دی. د افغانستان حکومت د شرط همیخې چې هیڅ هیواد به د افغانستان له مشورې او رضایت پرته په دې پروسې کې مداخله نه کوي. افغان حکومت همدارس له ګوانتنامو څخه قطر ته د یو شمیر طالب بندیانو د انتقال په اړه هم اندیښنه څرګنده کړې ده. رویټرز خبری آژانس په دې اړه ریپورت لري چې جزئیاتي فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټیکو استازو د پاستول لیکي له طالبانو سره د خبرو لپاره شرایط مطرح کړي دي. د رویټرز آژانس په حواله په دغه سند کې د یولسو شرایطو له جملې د همسته چې له طالبانو سره خبري هغه وخت پیل کېدای شي چې هغوی د ملکي خلکو له وژلو لاس واخلي، له القاعده سره روابط پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون چې د ښځو او مدني ټولنو د ازادۍ ضمانت کوي ومني. په دغه سند کې راغلي چې د وسلوالو ډلو مشران په پاکستان کې دي نو له طالبانو سره د سولې هره پروسه باید د پاکستان ملاتړ ولري. د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت په سعودي یا ترکیه کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر لپرانستل کېدو سره موافق دی خو له دوه سره هم مخالفت نه لري. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو رئیس اسماعیل قاسمی ازادي راډیو ته وویل
مونږ قطر منو خو په شرط کې او شرط دی چې دا دفتر په دا لحاظ هلته پرانستل وشي چې پکښې مذاکره وشي، بس یعنی سفارت نه وي د طالبانو ته یو لوی سیاسي دفتر چې لوهګانې ولري چې دا امارت اسلامي او داسې شیان چې یعنی یو شبه دولت نږدې یو دولت وشي. دا کارونه مونږ نه منو، د افغانستان خلک نه مني. مونږ دا وایو چې راشئ په میز د مذاکره باندې ټولو شیان به ووایو.
په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره سول چې وایي امریکا او قطر د آلمان په مرسته د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر له پرانیستل کېدو سره پټه موافقه کړې. د مسلې د کابل د حکومت شدید عکس العمل وپاروه او د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند انتقاد وکړ چې حکومت له طالبانو سره د خبرو د پروسې له ځینې برخو بې خبره پاتې سوی دی. اوس د افغانستان حکومت په دغه سند کې له طالبانو سره د خبرو په خاطر شرط یې شي چې هیڅ هیواد به د افغانستان له مشورې او رضایت پرته په دغه پروسه کې مداخله نه کوي.
د مسله مخالفینو سره د خبرو اترو په خاطر یو عملي میکانیزم جوړ شوی دی چې په دې کې اولس مادي دي. یو ماده په ډېر وضاحت سره وایي چې دولت هیڅ مرجع نشي کولی چې د افغانستان دولت سره د مشورې او د افغانستان دولت د موافقې بغیر د افغانستان د مسله مخالفینو سره خبرې اترې ترسره کړي.
د دې ټولو مسایلو سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان باید له افغانانو سره خبرې وکړي. اسماعیل قاسمی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مشران او حکومت دي خپلې غوښتنې د مذاکرو په میز باندې مطرح کړي.
په داسې حال کې چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو بهیر چټک شوی، د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفان وایي په دې خبرو کې باید د طالب ضد لوري یو نظر هم راواغسته شي. د دې ډلې یو مشر او د افغان استخباراتو پخوانی مشر وایي چې نه افغان حکومت او نه هم امریکا د دوی استازیتوب کولی شي. امرالله صالح د خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د علماو د اسلامي دولت د اسلامي دعوت د بنیاد په پرانستي غونډه کې وکړي. حمید مومن دی په اړه معلومات راټول کړي.
د افغان استخباراتو پخوانی مشر وایي چې اوس مهال د هیواد په شمال او جنوب کې د طالبانو ضد یو ستر اکثریت موجود دی چې د په وینا د سولې پروانو هڅو کې باید وپوښتل شي. امرالله صالح چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د علماو د اسلامي دعوت د بنیاد پرانستې غونډې ته وینا کوله وویل چې افغان حکومت او امریکا د دوی د غوښتنو استازیتوب نشي کولی. د یو ځل بیا د خبرداری ورکړ که د سولې د خبرو په اړه د دغه طالب ضد حوزې نظر وانخیستل شي نو دا خبرې به کومه حتمي نتیجه ونه لري.
اگر دولت افغانستان مذاکره نتیجه بده،
دی وای کچره افغان دولت غواړي چې خبره نتیجه ورکړي، د خلک باید له سیاسي نظر بسیچ شي. تاسو زموږ د خبرداري اوریدل چې که د طالب ضد حوزې او یا د عدالت غوښتونکو حوزې غوښتنې په پام کې ونیول شي، د امریکا او افغان ولسمشر هڅې سولانه شي راوستل. دا کار به د جنگ جغرافیا بدل کړي او افغانستان به لنن څخه زیات کړکېچ او یو ژور بحران ته داخل شي. د لومړي ځل نه دی چې د افغان حکومت د سیاسي مخالف د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت په موجوده دریز انتقاد کوي، خو البته دا ځل دا انتقاد په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت تر څنګ امریکا هم له هیواده بهر له طالبانو سره د پخلاینې هڅې ګړندې کړي دي. د ولسمشر کرزي د وین مرستیال حمید علمي د دې انتقادونو په اړه کومه تبصره ونه کړه او دا انتقادونه د دیموکراسۍ د روان بهیر یوه برخه وبلله، خو افغان کتونکي به دا مسله ضروري بولي او وایي چې د سولې په هڅو کې د هغو کړیو نظر اخیستل ضروري دي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې ښکېل وو. د ارادې خپلواکې ورځپاڼې مسؤل مدیر حاجي سید داود د سولې بهیر په درو برخو ویشي او وایي
د سولې پروسیجر درې اړخ لري. یو اړخ نړیوال دی، دویم اړخ ګاونډیان دي، درېیم اړخ طالبان د افغانستان دولت او هغه تنظیمونه چې پخوا طالبانو سره په جګړه کې اخته وو. که چېرته مثلا په دغو کې دوه اړخه یعنی امریکا او طالبان سره خبرو ته کښېني، باید د افغانستان دولت هغه تنظیمونه چې پخوا طالبانو سره په جګړه کې اخته وو او د دې سره پخوا کې د افغانستان د خاموش اکثریت د دې خلکو نه باید پوښتنه وشي چې رقم سوله افغانستان ته راتلی شي.
د ښاغلي داود په وینا د سوله د خبرو لپاره د نړیوال او سیمه ییز اړخونو تر څنګ کورنۍ اړخ هم خورا مهم دی چې باید په پام کې وساتل شي، خو ځینې نور حکومتي کړۍ وایي چې دوی د سولې د بهیر په اړه د خلکو نظر پوښتلی او د هغوی ملاتړ له ځانه سره لري. د دوی اشاره په کابل کې وروستۍ دودیزې لویې جرګې ته ده چې پکې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سربیره د سولې په بهیر هم خبرې وشوې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن ویل د تخار په ولایت کې به د ولسی جرګې د یو غړي عبدالمطلب بیگ وژنه جدي ونیسي. دوی نن په ولسی جرګې کې خبریالانو ته ویل مطلب بیگ یو پیژندل شوی قومي او جهادي شخصیت وو او دولت او نړیوال ځواکونه باید د دې وژنې اصلي عاملین کشف او ونیسي. عبدالمطلب بیگ د څه باندې لسو تنو ملکي خلکو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ د تخار ولایت د تعلقانو په ښار کې په یوې ځنوژونکې حملې کې ووژل شو. خان محمد سین د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه چې په دې باب شوې وه معلومات راکوي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په کومه ورځ چې له ژمنۍ رخصتوي د دوی غونډې ته راستانه شي، په هماغه ورځ به په هیواد کې د قومي مشرانو، مخورو او مهمو دولتي او ولسی شخصیتونو د مسلسلو وژنو پیښې له حکومت سره شریکې او ترې وبه غواړي چې ژر تر ژره د دې وژنو عاملین کشف او د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسی جرګې غړي عبدالستار درزابی د دوشنبه په ورځ د جرګې له یو شمیر غړو سره یو ځای په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تخار په ولایت کې د جرګې د غړي عبدالمطلب بیگ وژنې د دوی اندېښنې زیاتې کړې او پر حکومت غږ کوي چې د دې وژنو مخنیوي ته د تدابیر جدي کړي. درزابی وویل
ما تقاضای ما از ریاست جمهوری افغانستان و از قوتهای ناتو خواهان عزیزتیم که
د افغانستان له جمهوری ریاست او د ناتو له ځواکونو مو غوښتنه داده چې د زنجیري وژنو او زنجیري جنایتونو عاملین د ژر تر ژره افشا او د قانون منګولو ته د وسپاري. کله چې له رخصتیو را وګرځو له امنیتي ارګانونو سره به جدي خبرې وکړو. دوی باید زموږ غوښتنې ومني او کنانو د قانون سره سم به موضوع تعقیب کړو.
دوی په داسې حال کې د هیواد د مخورو او مهمو دولتي او ولسی شخصیتونو د مسلسلو وژنو پر مخنیوي ټینګار کوي چې د یکشنبې په ورځ د تخار ولایت د تالقانو په ښار کې د ولسی جرګې یو غړی حاجي عبدالمطلب بیګ له کابو شلو ملکي وګړو سره یو ځای په یو ځان وژونکي برید کې ووژل شو او له 500 زیات پکې ټپیان. د جرګې غړو دا کار د سولې او پرمختګ د دښمنانو کار وباله او په سختو الفاظو یې وغانده. د جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی وویل:
بدبختانه د افغانستان د سولې دښمنان او د افغانانو دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې دغسې شخصیتونه چې پر هغه باندې خلک راټولیږي او د خلکو په خدمت کې ولاړ د سولې سره علاقه لري او د سولې ته خوشبینۍ د هیواد دښمنان داسې خلک نه پرېږدي.
عبدالمطلب بیګ د ولسی جرګې دویم غړی دی چې په روان کال کې په ځان وژون کې برید کې وژل کیږي. له دې مخکې د ارزګان له ولایت څخه د ولسی جرګې غړی محمد هاشم وطنوال د جمهور رئیس د سلاحکار جان محمد خان په کور کې له ده سره یو ځای ووژل شو. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د یکشنبې د ورځې د ځان وژونکي حملې په اړه څېړنې پیل کړې دي او پرمختګ یې هم پکې کړی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې په دې او دې ته ورته ځان وژونکو حملو کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی او دغه کسان تر روزنې وروسته افغانستان ته د ترهګرۍ لپاره رالیږل کیږي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل ورباندې رپورټ لري.
د کورونی چارو وزارت چارواکي په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې ځان وژونکي حملې ته په اشاره سره وایي په دارنګ مراسمو کې حمله کوونکي له هیواد بهر د بهرنیو استخباراتي کړۍ لخوا روزل کیږي. دغه ځان وژونکي حمله چې د یکشنبې په ورځ د تخار ولایت په مرکز تلقان کې وسوه د ولسي جرګې غړی عبدالمطلب بیګ او 19 تنه نور ولسي خلک پکې ووژل شوه او یو 15 تنه پکې ژوبل شوه. د کورونی چارو وزارت وایي صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې د ځان وژونکو حملو روزونکي نشته او دغه ډول ځان وژونکي حمله کوونکي له د باندې افغانستان ته رالېږل کیږي.
یعنی په افغانستان کې داسې کوم تاریخ بنې چې دلته داسې ګروپونه چې هغه انتحاریان وروزي او بیا دې د مسلمانانو وژلو ته په مسجدونو کې په دغسې مراسمو کې مذهبي مراسمو کې او دینی مراسمو کې خلک دې شهادت ورسوي. په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان د خلکو مخالفین، دښمنان او تروریستان په ډېر لویه پیمانه د هغه استخباراتي شبکو له خوا دوی روزنه ورکول کیږي، تمویلیږي او بیا استول کیږي افغانستان لپاره. اوس خو د دنیا په کچه دا وضاحت ستا.
ښاغلی صدیق د کوم هیواد نو مونږ نه خست خو د افغان چارواکو اشاره تل پاکستان ته وی چې وایي ترهګر پکې روزل کیږي. که څه هم تر اوسه وسله وال طالبانو د دې ځان وژونکو حمله مسؤلیت نه دی اخیستی خو ښاغلی صدیق وویل چې دغه کس ته د طالبانو د یوې ډلې له خوا روزنه ورکول شوی و. د نوموړي په خبره چې حمله کوونکي افغان دی خو لا هم په دې اړه د افغان ځواکونو ګډې څېړنې روانې دي. بلخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان بیا د دغه ډول حملو او چاودنو د نه مخنیوي علت د افغانو بهرنیو ځواکونو ترمنځ نه همغږي بولي. عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانو بهرنیو ځواکونو ترمنځ مسؤلیت په ښه ډول نه دی ویشل شوی او ترهګرې ډلې او وسلوال مخالفین له دې تشه ګټه اخلي.
ما په نظر په ټول افغانستان کې د شخصیتونو او د چارواکو امنیت پوره تامین نه دی. دا ځکه چې تر اوسه زموږ قوتونه پولیس، امنیت ملي، اردو او افغاني قوتونه د ناتو سره په ګډه په یو هماهنګي سره کار نه کوي. د قوتونو په منځ کې تقسیم کار نه دی شوی. دښمن کولی شي د دغه دردونو څخه استفاده وکړي او خپل اهداف ووهي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان بیا وایي چې د ځان وژونکو حملو مخنیوی د نړۍ په چې ولې ستونزه ده. نو موري ویل چې د خلکو همکاري په دې برخه کې مرسته کولای شي. د دې ترڅنګ د سیاسي او پوځي چارو کتونکو او د ولسي جرګې شمیر غړي وایي چې وسلوال مخالفینو د افغان امنیت ځواکونو په منځ کې نفوذ کړی چې دغه ډول پیښې تکرارېږي او مخنیوی نه کیږي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی وایي په افغانستان کې چې له څو کالو راهیسې قومي مشران، مخاور او مهم دولتي او ولسی شخصیتونه وژل کیږي، د دې تر شا د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لاس دی. په دې کله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د ولسی جرګې لغړی محمد نسیم حمیدزی لالی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
په افغانستان کې زنجیري وژنی د اولنی بار نه دی چې بیگ صاحب په شهادت ورساوي. جنرال داوود داوود افتخار په ولایت کې، مولانا سید خیل د کندز په ولایت کې، خان محمد مجاهد د کندهار په ولایت کې، ام ملک زرین د کنړ په ولایت کې، او استاد برهان جن رباني د کابل په ولایت کې هم په دې شکل باندې د رغبت صاحب د کندهار د قبایلو سرحداتو رئیس و هغه په شهادت ورسوي. دوی خو په مخ کې طالبان اچولي دي، ریښې چې د دغه منبت ده په ایران او په پاکستان کې، بالخصوص په پاکستان کې راوتلي دي. د پاکستان آی ایس آی مستقیم د دې شاته ولاړه ده. په بل بخش موږ شاهدان یو چې د ایران د خواسته وسلې طالبانو ته ورکول کېږي. نو دا دوه همسایګان دي چې همیشه همدغسې شخصیتونه په شهادت رسوي.
محترم حمید زیلالی، د دې ادعا لپاره کوم ثبوت شته چې وښایي د دې وژنو تر شا د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو لاس دی؟
د دې ثبوت او اسناد پر استاد برهان الدین رباني په وژلو کې چې زموږ کوم اکشوي ورګانو دا کش درلاسه کوي، د هغه منبع د خود سره اخیستل شوی. زموږ حکومت د پاکستان پر حکومت باندې ډېر فشار وارد کوي چې زموږ سره په دې کې همکاري وکړي. پاکستان د دې همکارۍ سره ډډه وکړله. بل په ولایتو کې موږ دغسې ثبوتونه چې دا کوم د کشوي ورګانو سره موږ خپله زه په تماس کې شوی یم، د دې منبع د پاکستان سره اخیستل شوې ده.
تاسو دا مسله له جمهور رئیس سره یا د نورو مهمو ورګانونو له چارواکو سره شریکه کړي؟
بالکل، مشکل در رئیس جمهور سره دا مسله شریکه کړي ده. او بل رئیس جمهور ته د ډېر ولایتو د دغسې پیښو اسناد د امنیتي ورګانو د خواسته سره ورکول شوي دي. ایران او پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو ښه حکومت یا افغانان ښه د ارامې ژوند ولري، نه غواړي چې د افغانستان جوړ شي.
ښاغلی حمید زیلالی، په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو ویلي چې ځینې ایرانی کړۍ د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. په دې هکله ستاسو معلومات څه دي؟
دا ادعا نه ده، دا حقیقت دی. هغه پرمختللي وسلې د افغانستان د حکومت مسلمو مخالفینو په پوا کې ورکړي دي چې په 3000 کیلومتر کې تیارې راغورځوي، او د هلمند او د کندهار ته ځینې ایران ته نږدې هغه ولایتونه چې دي هغه ته نوي سلاوي چې کلاشینکوف، سکیلان، راکټان، اشتادوګان، مینونه او هغه شانې په وا کې ورکړي دي چې ایران په ولایت کې نیول شوي دي، د نیمروز په ولایت کې نیول شوي دي، ځینې وخت رسنۍ ته هم ښکاره شوي دي. نو موږ به دا غږ کوو چې د عام ولس د وژلو څه د لاس واخلي، کنیم د اور به د دوی خپلو کورو ته ور واوړي. زموږ دوه ګاونډیان چې د ایران او پاکستان دي نه غواړي چې افغانان ښه وسا ژوند ولري.
د ولسي جرګې غړی محمد نعیم حمید زیلالی و.
زه افسر خان نوم لرم او اوسېدونکی د پکتیا، او دا د شرایانو علت ده که نه چې اول دوی په افغانستان باندې یرغل وکړ، د هغې وجه نه اوس هم بدبختۍ رامنځته کېږي. د هغه بس وسله افغانستان کې پرېښوده، د هغې وجه نه هم دلته جنګونه جوړېږي.
زه د ننګرهار اوسېدونکی یم. دا ښه کار نه و دا دوی چې یرغل وکړ د شرایانو، ښه کار ځکه نو چې ډېر سخت مرګ ژوبله مخې له راغله، خلق مړ شو، ورک شو، بے وطن شو، کېدای شي امر په قرار پاتې شو.
زما نوم فهیم دی وروره. دغه خلک چې دغه افغانستان ته زمونږ افغانستان ته راغی، دغه شورویان چې راغی کنه، دغې نه وروسته تر نن ورځه پورې انتحاري کېږي، دغه ظلم صدم کېږي، انتحاري کېږي، مسلمانان مړ کېږي. دغه خو ټول د مغې د وجې نه دي، که هغوی نه راتلو نو هېڅ خبره به هم نه وه. پاکستان هم دغسې کارونه کوي، انتحاري کېږي، ټول دغه سملی چې کېږي ټول د پېښور او پاکستان د وجې نه ده.
د افغانستان خلک لا هم هغه ورځې په یاد لري چې د پخوانی شوروي پوځیان د هیواد ته ننوتل. د جدید شپږمې په مناسبت، البته سبا ته د جدید شپږمه ده، په دې اړه باندې د ازادۍ راډیو د خوا د ځانګړو پروګرامونو البته چې تهیه شوي دي هغه مه هېروئ اورېدلی شئ. همداشان د نورو افغانانو نظرونه هم په سبانیو خپرونو کې اورېدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي له پاکستان سره په اړیکو کې کړکېج له ترهګرۍ سره د مبارزې چارې له محدودیتونو سره مخامخې کړي دي. په دې اړه د روانې خپرونې په وروستیو کې راپور لرو، خو اوس د پکتیا څخه یو ریپورت دی. په پکتیا ولایت کې د جنوب ختیځ زون د احصایې د مرکزی ریاست لپاره جوړه شوې ودانۍ چې لګښتې د احصایې د مرکزی ادارې لخوا ورکړل شوې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د لمر نیازی په اړه معلومات راکوي.
د جنوب ختیځون په کچا د مرکزی احصایه ریاست مشر سراج الدین د دغه ودانۍ د پرانیست پر مهال رسنوی ته وویل چې پر دغه ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې دغه لګښت د احصایه د مرکزی ادارې د پرمختیایي بودیجې څخه خبر کړل شوی. سراج الدین زیاتوي چې له دې وړاندې دغه ریاست په کرایي کورونو کې خپلې چارې پر مخ وړلې، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره دا ستونزه په بشپړ ډول حل شوه.
دغه تعمیر چې ورغول شو د عیسایي مرکزی د پرمختیایي بودیجې نه ورغول شو په څلورو میاشتو کې، او مخکې د دې نه موږ عیسایي مرکزی په نورو کرایي هغه کې کولو وخت تېرولو، او کله چې د بودیجې انکشافي موږ منظوره شوه د وزارت مالیې طرفه د جون په سطحه دغه تعمیر بودیجې راکړو.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې د جاپان سفارت او ځینې نورو نړیوالو موسسو ورسره منلې چې په نږدې راتلونکي کې به د ریاست ته د انټرنیټ او نورو ارتباطي وسایلو اسانتیاوي برابروي تر څو خپلې ورځنۍ چارې په لازمه چټکۍ سره له مرکز او نورو اړوندو ادارو سره شریکې کړي.
د افغانستان د مدني ټولنو فعالانو تر اوسه هم فعالان البته تر اوسه هم هیله مند دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دریو کمشنرانو د لری کولو فیصله بیرته واخلي. د مدني ټولنو د فعالانو د ډلې یو استازي باری سلام ویلي په دې اړه د لیدنو کتنو په ترڅ کې په پام کې دي چې د مدني ټولنو فعالان ډیر زر له افغان ولسمشر حامد کرزی سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي ډیر زر به د افغانستان د تیرو دریو لسیزو په جګړو کې د بشري حقوقو د ناقضینو او جنگي جنایتکارانو نمونه اعلان شي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو هم درس خبر ورکړي چې د جنگي جنایتونو د مستندولو پروسه بشپړه شوه او ټاکل شوی دی چې د دې شواهدو پر بنسټ جوړ شوی د سولې او پخلاینې په نوم راپور پر اتلونکو سونه کې خپور شي. د دې ټولو مسایلو په اړه احمد تکل د مدني ټولنو له فعال او ژورنالیست باری سلام سره په دې اړه بحث کړي. خغلی سلام ده ولسمشر سره د خپل کتنې پاړه په دی باب ویلی.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا اوس له دې حقیقت سره مخامخ شوې ده چې په امنیتي برخه کې له پاکستان سره همکاري نور نه پای ته رسید.
البته باید ووایم چې مونږ په پام کې نه لرو چې ولسمشر دا درخواست وکړي چې د دې افراد په اړه کوم ځانګړي پریکړه وشي. زمونگ اساسی مسئله اگا اصول او پرانسیپونه دی چه پا پاریس اصول نامه که ذکر شویده دی کمیشنران و پاره چه باید سرنگه باید دوی انتخاب وشی او دی دوی په انتخاب که سوک باید کم حلقات باید دخیلی پا پاریس اصول نامه که ذکر شویده چه مثلا به یو ملی مشورتی پروسه پترس که باید
د مدني ټولنو فعال او ژورنالیست باری سلام خبرې مو واوریدې. د وخت کموالی له امله نشو کولی چې د مفصل خبرې درته واورو. د ازادي رادیو په سبانه یو خبرونه کې اوریدل شي. اوس به هم راشم ورستي مطلب ته په روانه خبري مجله کې. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې ورستي کړکیش دومره ژور شوی چې د امریکایي چارواکو په وینا له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د دې پخوانیو متحدانو ترمنځ همکاري له محدودیتونو سره مخامخه کړې ده. امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې د امریکایي چارواکو له قوله په دې اړه باندې ریپورت خپور کړی دی چې لنډیزې احمد تکل راوړي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا اوس له دې حقیقت سره مخامخ شوې ده چې په امنیتي برخه کې له پاکستان سره همکاري نور نه پای ته رسیدلې، خو امریکایي چارواکي حتی د همدې محدودو اړیکو پر ځای ساتل هم غنیمت ګڼي. ورسپانه د پاکستاني او امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی اخیستلې کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد او واشنگتن همکاري دومره زیانمنه شوې ده چې د افراطي تروریستانو د ځپلو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ته د لوجستیکي اکمالاتو درسولو په برخه کې د دوی لپاره سختې ستونزې رامنځته کړې دي. دوی وایي د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې د روان کړکیچ له پراخېدو وروسته اوس د امریکا پوځ دې ته اړ ایستل شوی دی چې د بې پیلوټه الوتکو حملې محدودې کړي، په پاکستان کې د خپلو پوځیانو او جاسوسانو شمیر راکم کړي، او په افغانستان کې د ډېره ځواکونو لپاره پر لوجستیکي اکمالاتو زیاتې پیسې ولګوي. دوی همداراز وایي چې له پاکستان سره د امریکا په مرستو کې به هم نور کموالی راشي. یو امریکایي مقام د خپل نوم د نخ پرولو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي موږ له پاکستان سره د سپتمبر د 11مې وروسته دورې د همکارۍ فصل بند کړ.
شکر شپږ نیمې بجې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې د وروستۍ ماښامنۍ خبري مجلې وخت را رسېدلی دی. جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم و شما همیتان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من و همکارانم در سی دقیقه دیگر با شما خواهیم بود. در سطر گزارش های این مجله خبری از اظهارات شورای عالی صلح افغانستان میشنوین که گفته حکومت افغانستان به خاطر مساعدت به پروسه صلح گشایش دفتر طالبان را در قطر میپذیرد. از موضع مخالفین حکومت افغانستان هم در این مورد گزارش داریم و از حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار عکس العمل ها و اظهارات وزارت داخله هم خواهید شنید. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
مراسم نماز جنازه و تدفین عبدالمطلب بیگ عضو ولسی جرگه که در نتیجه حمله انتحاری دیروز در تخار با 19 تن دیگر کشته شد صبح امروز انجام گردید. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان عملیات نیروهای پلیس 14 تن از مخالفین مسلح کشته، 9 تن زخمی و 101 تن دیگرشان بازداشت شدند. افراد حزب مجاهدین خلق ایران که از سالیان متمادی در یک اردوگاه در شمال شرق عراق به سر میبرند به یک محل موقت انتقال داده میشوند و فعالان سیاسی و حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه امروز حداقل 13 نفر را در ولایت ناآرام حمص کشتند. تفصیل اخبار. مراسم نماز جنازه و تدفین عبدالمطلب بیگ عضو ولسی جرگه افغانستان که در نتیجه حمله انتحاری دیروز در تخار با 19 نفری دیگر کشته شد صبح امروز در طالقان انجام پذیرفت. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید در این مراسم بر علاوه شمار از اعضای کابینه و ولسی جرگه صدها تن از افراد دیگر نیز اشتراک نمودند. اعضای ولسی جرگه افغانستان این حمله را تقبیه کردند. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان عملیات نیروهای پلیس 14 تن از مخالفین مسلح کشته، 9 تن زخمی و 101 تن دیگرشان بازداشت شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت این افراد در جریان عملیات مشترک و جداگانه نیروهای پلیس در هفته گذشته کشته زخمی و بازداشت شدند.
در هفته که گذشت پلیس ملی افغانستان 4 عملیات مستقل و 7 عملیات مشترک را با سایر نیروهای امنیتی داخلی و خارجی راه اندازی کردند. در نتیجه این عملیات ها پلیس ملی شما تانسته که ضربات محکم را به طالبا و جنایتکارا وارد کند.
آقای صدیقی افزود که به نیروهای پلیس ملی افغانستان نیز آسیب وارد شده است. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز از کشته شدن 2 مخالف مسلح دولت و زخمی شدن 2 تن دیگر در ولسوالی قرماق ولایت غزنی خبر می‌دهد. نیروهای آیسف از دستگیری یک تن از اعضای شبکه حقانی در ولسوالی باک ولایت خوست خبر می‌دهد. اعلامیه دفتر مطبوعاتی آیسف می‌گوید فرد بازداشت شده در عملیات تخریبی و انتقال سلاح به مخالفین مسلح دست داشت. سازمان ملل متحد یک توافق با حکومت عراق امضا کرده که به اساس آن افراد حزب مجاهدین خلق ایران که از سالیان متمادی در یک اردوگاه در شمال شرق عراق به سر میبرند به یک محل موقت انتقال داده میشوند. اعلامیه دیروز هیئت معاونت سازمان ملل متحد در عراق گفت که این توافق زمینه انتقال باشندگان اردوگاه اشرف را به یک جایی که از آن نام برده نشده مهیا میسازد تا سرانجام کمیشنری سازمان ملل متحد برای پناهجویان درباره اسکان مجدد این افراد در کشور سومی تصمیم بگیرد. فعالان سیاسی و حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه امروز حداقل 13 نفر را در ولایت ناآرام حمص کشتند. این کشتار همزمان با ورود یک هیئت 50 نفری ناظران اتحادیه کشورهای عربی به سوریه رخ می‌دهد. محمد سالم المکاوی یکی از ناظران این هیئت از امارات عربی متحد امروز در قاهره به خبرنگاران گفت که قرار است امشب روانه دمشق شود. حکومت سوریه یک طرف امضا کننده پروتکل می باشد که اکنون باید چندین تعهد خود را چون تأمین امنیت ناظران، آزادی گشت و گذار آنها در سرکها، بازدید از زندانیان و زمینه مهیا ساختن ملاقات با مخالفین را محل اجرا گذارد. ما به یاری خداوند درباره واقعات سوریه گزارش خواهیم داد تا یک تصویر واقعی را از وضعیت مردم سوریه ارائه کنیم.
واقع شعب سوری.
گروه مقدماتی 9 نفر از این ناظران هفته گذشته به دمشق رسیده است. یک حمله کننده انتحاری امروز وزارت داخله عراق در بغداد را توسط یک موتر پر از مواد منفجره هدف قرار داد و 5 نفر را کشت. پلیس میگوید این حمله هنگام ازدحام مردم صورت گرفت و از جمله کشته شدگان 4 نفر پلیس هستند و 32 نفر دیگر زخمی شدند. پاپ بندیکت رهبر مذهبی کاتولیکان جهان انفجارهای دیروز در یک کلیسای کاتولیک در نایجیریا را که منجر به کشته شدن حدود 40 نفر در روز عید کریسمس شد تقبیح کرده گفت که خشونت نه بلکه احترام و آشتی می تواند صلح را به ارمغان آورد. پاپ در موعظه امروز خود به دنبال عید کریسمس گفت که او خبر این حمله پوچ و بی معنا بر کلیسا را با غم و اندوی عمیق دریافت کرد. ترکیه و آذربایجان توافق احداث یک پایپلاین را با هم امضا کردند که گاز آذربایجان را به ترکیه و اروپا خواهد رساند. وزیران انرژی هر دو کشور امروز یک تفاهم نامه را میان شرکت‌های دولتی نفت و گاز و پایپلاین دو کشور امضا کردند. یک گزارش می‌رساند که واکنش ژاپن در برابر بحران هسته‌ای که به دنبال سونامی 8 ماه قبل در این کشور به وقوع پیوست سردرگم و پرمشکلات بوده است. دریافت‌های گزارش موقتی که در این مورد در 507 صفحه نشر شده و به اساس مصاحبه‌ها با بیش از 400 نفر به شمول کارگران و مقامات دولتی تهیه شده می‌گوید که مقامات خطرهای طوفان سونامی را به شدت دست کم گرفته بودند و گمان می‌کردند که بلندترین موج طوفان 6 متر باشد، ولی بلندی این موج دو برابر این تخمین ها بود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:36 دقیقه با وقت کابل شده در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان گفته که حکومت به خاطر مساعدت به پروسه صلح گشایش دفتر طالبان را به صورت مشروط در قطر میپذیرد. رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان از حکومت میخواهد تا در روند گفتگوهای صلح خواستهای حلقات ضد طالبان را نیز در نظر بگیرد.
اگر خواست حوزه ضد طالبان مد نظر گرفته نشد، هر نوع معامله چی آمریکا و چی آقای کرزی و دولتش انجام بده صلح نمیاره.
اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان پیگیری حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار شدند. رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفته که شاید ایران و پاکستان در حمله انتحاری دیروز در تخار دست داشته باشند. مقامات آمریکایی میگویند روابط پاکستان و ایالات متحده به حد خراب شده که دو کشور با محدودیت‌های روبرو شدند. مسئولین میگویند واقعیت آتش سوزی در افغانستان 40% کاهش یافته است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان گفته که حکومت به خاطر مساعدت به پروسه صلح گشایش دفتر طالبان را در قطر میپذیرد، مشروط بر آن که بدون نظر و رضایت افغانستان هیچ کشور خارجی در این پروسه دخیل ساختن نشود. این اقدام با سلسله تلاش‌ها به خاطر تأمین صلح و دریافت یک راه حل برای خاتمه بخشیدن به جنگ 10 ساله در افغانستان صورت می‌گیرد. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
بعد از آن که در کابل در مورد این که امریکا و قطر با کمک آلمان به طور مخفیانه به گشایش دفتر نمایندگی طالبان در شهر دوحه مرکز قطر موافقت کرده اند، نگرانی ها افزایش یافت. شورای عالی صلح افغانستان در یادداشت که به ماموریت های خارجی در آن کشور ارسال شده، قواعد را در مورد گفتگو با طالبان وضع کرده است. آژانس خبری رویترز می نویسد. در این یادداشت گفته شده گفتگو با طالبان زمانی میتواند آغاز شود که آنها خشونتها در برابر افراد ملکی را متوقف نموده، روابطشان را با القاعده قطع ساخته، قانون اساسی افغانستان که متضمن حقوق و آزادی های مدنی به شمول حقوق زنان میباشد را بپذیرند. نامه شورای عالی صلح افغانستان که در اختیار آژانس خبری رویترز قرار گرفته است شامل 11 فقره میباشد. در این نامه گفته شده چون گروه‌های شورشیان در داخل پاکستان مستقرند، هر گونه پروسه صلح با طالبان باید حمایت پاکستان را با خود داشته باشد. شورای عالی صلح میگوید با آنکه حکومت افغانستان همچون نمایندگی طالبان را در عربستان یا ترکیه ترجیح می‌دهد، اما مخالفان در شهر دوحه نیز نمی‌باشد. اخیراً برخی آژانس‌های خبری در مورد مذاکرات مخفی با طالبان گزارش‌هایی را به نشر رسانیدند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که حکومت افغانستان در جریان برخی از تلاش‌های آغاز شده به خاطر گفتگو با طالبان قرار نداشته است.
ببینید برای پیشبرد موافقانه پروسه صلح برخی از کشورهای جهان میخواهند همکار باشند در این زمینه، کوشش خود انجام میدند، اما بعضی تلاش ها از یک صورت گرفته که دولت جمهوری به افغانستان موضوع نبود. ما طرفدار مذاکره با مخالفین مثل افغانستان هستیم، مشروط به اینکه این مذاکرات بر رهبری افغان ها صورت بگیره و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان باشد.
حکومت افغانستان همچنان از انتقال یک تعدادی از زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو به شهر دوحه مرکز قطر ابراز نگرانی کرده است. تنش‌ها بین اداره رئیس جمهور کرزی و ایالات متحده ای آمریکا در مورد مذاکرات با طالبان آزمون‌های موجود را برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در شرایط برجسته می‌سازد که قرار است نیروهای خارجی تا سال 2014 از افغانستان خارج شوند.
از اظهارات اعضای شورای عالی صلح افغانستان و همچنان سخنگوی رئیس جمهور کرزی شنیدید. اعضای شورای عالی صلح افغانستان با ارائه برخی شرط‌ها گشایش دفتر طالبان در قطر را میپذیرند. اما موضع مخالفین سیاسی رئیس جمهور کرزی در مورد مذاکرات با مخالفین مسلح دولت چیست؟ رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان از حکومت میخواهد تا در روند گفتگوهای صلح خواستهای حلقات ضد طالبان را نیز در نظر بگیرد. امرالله صالح امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در روند مصالحه با مخالفین مسلح حکومت افغانستان و آمریکا از آنها نمایندگی کردن نمیتوانند. در این حال حکومت افغانستان میگوید در افغان حق دارد در مورد مسائل ملی کشور نظر بدهد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان باور دارد که همکنون در مناطق شمالی و جنوبی کشور اکثریت مردم ضد طالبانند و باید نظریات آنان در تلاش های کنونی صلح در نظر گرفته شود. امرالله صالح که به روز دوشنبه در مراسم اعلام موجودیت بنیاد دعوت اسلامی علمای افغانستان در کابل صحبت میکرد گفت که حکومت افغانستان و ایالات متحده نمیتوانند در این روند از آنان نمایندگی کنند. آقای صالح هشدار داد در صورت عدم توجه به خواسته های حوزه ضد طالبان تلاش های صلح در کشور به نتایج مطلوب منتج نخواهد شد.
اگر دولت افغانستان میخواهد مذاکره نتیجه بده، اینمی مردم باید از دید سیاسی بسیج شود. در غیر از او این هشدار شما چندین بار از زبان ما شنیده. اگر خواست حوزه ضد طالبان، اگر خواست حوزه عدالت خواهی مد نظر گرفته نشد، هر نوع معامله چی امریکا و چی آقای کرزی و دولتش انجام بده صلح نمیاره، جغرافیه جنگ تغییر میکنه و افغانستان با یک تشنج و بحران عمیق‌تر از امروز پیش میره.
این بار نخست نیست که احزاب سیاسی مخالف موقف کنونی حکومت افغانستان در خصوص تلاش‌های صلح را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما انتقادهای تازه در حال مطرح می‌گردد که در کنار حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا نیز تلاش‌های صلح با طالبان را بیشتر ساخته است. از سوی دیگر حامد علمی، یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در تماس با رادیو آزادی هرچند در رابطه با این انتقادها تبصره نکرد، اما گفت که ابراز نظر در مورد ملی جزء از مؤلفه‌های دموکراسی و آزادی بیان در کشور است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی شریک ساختن نظریات افراد و گروه‌هایی را که در گذشته بر ضد طالبان جنگیدند ضروری می‌خوانند. حاجی سید داود یکی از این آگاهان و رئیس مرکز نشراتی افغان:
دولت در راست یک تعداد امی مؤتلفین یا تنظیمایی که قبلا همراه طالبان در گیر جنگ بودن قرار داره. اینا حق ازی را دارن که پیشنهادات خود، مشورهای خود در این راستا بیان کنن. خوب گفتیست که پیش ازی که طرف یک میکانیزم برن، افتاد اشخاص احزاب که شامل قضیه هستن هم به ازنا مشوره کنن.
با باور آقای داود، برای پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان در کنار ابعاد منطقه‌ای و جهانی، بُعد داخلی آن نیز بسیار مهم است و باید در نظر گرفته شود. اما تعدادی از مقام‌های حکومتی گفتند که در این مورد نظریات مردم را پرسیدند و حمایت آنان را با خود دارند. آنان به لوی جرگه عنانوی اشاره می‌کنند که اخیراً در کابل راندازی شد و در آن بر علاوه امضای پیمان استراتژیک با آمریکا در خصوص روند مصالحه نیز بحث گردید.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که تحقیق در مورد حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار آغاز شده است. به گفته مقام های افغان، در این حمله که دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار رخ داد، 20 تن به شمول یک عضو ولسی جلگه کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله میگوید که نیروهای پلیس و امنیت ملی به صورت مشترک در این مورد تحقیق میکنند. صدیق صدیقی تایید کرد که فرد انتحار کننده افغان بوده است.
هویت که دست به عملی انتهایی زد در تخار ثابت شده، بله ها تثبیت شده. جزئیات بیشتر امیل از خدمت شما ارائه کرده نمیتونم به خاطر که اینا طب عدلی هستن و نوزم تحقیقات روان است، اما آنچه که ثابت است است که این فرد آموزش یافته توسط گروه طالبان بدون شک، بله ها طبعا.
اما اعضای ولسی جرگه افغانستان کشته شدن یک همکارشان در حادثه دیروز ولایت تخار را شدیداً تقبیح کردند. آنها خان پیگیری امین حمله شدند. شمار از اعضای ولسی جرگه امروز در یک نشست خبری در کابل همچنان قتل‌های زنجیره‌ای شخصیت‌های ملی و پرنفوذ کشور را به شدت تقبیح کرده و از حکومت خواستند تا در جهت جلوگیری از همچو حوادث اقدام کند. عبدالمطلب بیگ نماینده مردم ولایت تخار در ولسی جرگه دیروز در یک حمله انتحاری با 19 غیر نظامی دیگر کشته شد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که پس از ختم رخصتی های زمستانیشان در خصوص ترور زنجیره‌ای شخصیت های ملی و پرنفوذ کشور با حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی با جدیت صحبت خواهند کرد. عبدالستار درزابی یکی از اعضای ولسی جرگه بر روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با برخی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفت که آنان به خاطر ادامه سلسله قتل های زنجیره‌ای در کشور نگرانند.
ما تقاضای ما از ریاست جمهوری افغانستان و از قوتهای ناتو خواهان عزیزیم که عاملین قتل زنجیره‌ای، عاملین جنایت ها هر چیز زودتر چیره هایشان افشا شود، به چنگال قانون داده شود. ما آخرین اقدام ما ای است که اگر از رخصتی برگردیم با ارگان های امنیتی برخوردی خواهد کردیم که اگر پیشنهادات ما را، نظارت ما را در نظر نگیرن، بالاخره چیزی که تصمیم ولسی جرگه میگیره طبق قانون اساسی عمل خواهیم کرد.
محمد نعیم حمیدزای لالای رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید که آنها بعد از رخصتی هایشان در مورد جلوگیری از قتل های زنجیره‌ای به گونه جدی با حکومت صحبت خواهند کرد.
در دیه خاطر باندې به خپل جدی تصمیم نسی در رخصتی بعد
به این خاطر تصمیم جدی خود را میگیریم. بعد از رخصتی از حکومت در مورد این مسئله خواهیم پرسید. اگر حکومت به خواست ما پاسخ نداد، ما به مردم خود، به کسانی که به ما رأی دادند خواهیم گفت که حکومت یا قوای اجرایه با ما همکاری لازم را ندارد. به خواست ما جواب نمیدهد، در آن زمان تصمیم جدی خواهیم گرفت.
در سال جاری میلادی این دومین عضو ولسی جرگه است که در افغانستان کشته می شود. محمد آشم وطنوال که از مردم اروزگان در ولسی جرگه نمایندگی می کرد، حدود 5 ماه قبل در نتیجه حمله مسلحانه بر منزل جان محمد خان، مشاور رئیس جمهور کرزی در کابل، کشته شد.
از اظهارات اعضای ولسی جرگه افغانستان شنیدن که خانه پیگیری حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار شدند. در این حال وزارت داخله میگوید که تحقیق مشترک را با ریاست امنیت ملی افغانستان در این مورد آغاز کرده است. در این میان رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان ایران و پاکستان را به دست داشتن در قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان متهم می‌کند. محمد نعیم لالای حمیدزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قتل عبدالمطلب بیگ نماینده مردم تخار در ولسی جرگه هم از سوی برخی از حلقات در ایران و پاکستان طرح‌ریزی شده است. احمد جعفر احمدی در آغاز مصاحبه با رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه پرسیده است که کدام گروه می تواند در عقب قتل این نماینده ولسی جرگه دست داشته باشد.
دیروز که به تخار انتحاری صورت گرفت، سر وکیل منتخب ولایت تخار عضو کمیسیون امنیت داخلی که جمع شهادت نوشید، امی امام امی مسجد خودش جان خود انتحاری ساخته، سر عبدالمطلب انتحاری صورت گرفت. با امی عنوان امی قتل جنجیری را که ما به افغانستان به امی روزه اخیر که شهید بودیم دست ایسای پاکستان و از ایران است. کارای توسط طالبان میکنه، پشت پرده ایسای پاکستان و ایرانی است. عبدالمطلب کدام امریکاست دشمنی داشت؟ یک جنرال بود، یک مجاهد بود، جاد کرده یک کلانی قوم بود. امی قتلا که میشه توسط ایرانیا او پاکستانیا که خودش امی دو اداره که به افغانستان دست میزنه همسایه ماست.
آقای حمیدزی، شما برای اثبات ای ادعایتان آیا اسناد و شواهد موثق در دست دارین؟
همی خودش یک اسناد و شواهد است که امام مسجد که همی به توسط ازی صورت گرفت. همی وقتی اخیر که ما شاهد هستیم همی سوره انکاری امرار که صورت میگیره با افغانستان تو ما که فایگیری کدیم همی ارگانه کشبی و امنیتی ما که فایگیری کده سرچشمه ازی از پاکستان و از ایران میگیره که زیاد داد به کشتن افغانه که دست داره ایرانیا و پاکستانی بلخصوص کلش ایرانیا و پاکستانی نی بلکه مشخص و دو اداره که با یک اداره با ایران که موجود است یک اداره با پاکستان که موجود است او نمیمانه که افغانه یک با آرامی و با خوشحالی زندگی کنه. امریکا هر روز بزرگای ما کمندان جدی ما هر روز به شهادت میرسد از توسط احسای پاکستان و یک اداره که از با ایران سرچشمه میگیره.
آقای حمیدزای، اخیراً برخی از مقامهای آمریکایی و بریتانیایی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ایران اسلحه و تجهیزات را در اختیار مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار می‌دهد. اطلاعات شما در این مورد چه است؟ آیا شما هم اسناد و شواهد در این زمینه در دست دارین؟
بله بله، امی یتنا ایدانی است، امی اقایق است، چند بار با خودش نمرود سلا ایران با گرفته شده، با ایراد گرفته شده، با میدیام نشان داده شده، خودش امی شواهد است که طالبای میدان وردگ با طالبای کنر و با طالبای ایلمن را عبیقا وسائل ایرانی با دست داده که با 3000 متری تیاره الیکوپتر بزنی. خو خودش امی میدیام شهید است، ولس افغانستان هم شهید است که با مسئله افغانستان خودش ایران داخل است، با چند ولایت امی اثر دیده شده، خودش از دان طالبا که تسلیم شده با امی ولایت ها او گفته بود، امی خودش طالبا اقرار کرد که از با جمله ایران امی اقرار کرده بود، با جمله پاکستان امی طالبا اقرار کرده بود که ما با امی خاطر تسلیم شه که پشت پرده ایرانی ما را سلامیتا، ما با که برو با افغانستان جنگ و او پاکستانی سلامیتا.
محمد نعیم لالای حمیدزی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی ساعت 6:51 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مسئولان ریاست عمومی اطفایه افغانستان میگن واقعیت آتش سوزی در کشور نسبت به پارسال 40% کاهش یافته است. رئیس عمومی اطفایه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان امسال بیش از 900 واقعه آتش سوزی در کشور در نزد آنها ثبت شده است، در حالی که این رقم پارسال با بیش از 1500 واقعه می رسید. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش را از کابل فرستادند.
هرچند مسئولان ریاست اطفایه افغانستان میگویند شمار واقعات آتش سوزی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما تاکید میکنند که مردم در هنگام استفاده از وسایلی که سبب آتش سوزی میشوند باید محتاطانه عمل کنند. جنرال عبدالفتاح فروغ رئیس عمومی اطفایه افغانستان میگوید در این کشور مردم با شیوه های جلوگیری از آتش سوزی آشنایی کامل ندارند. آقای فروغ برز دوشنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در نظر دارند با توزیع بالون‌های ضد حریق فرهنگ جلوگیری از آتش سوزی را در میان مردم رایج سازند.
هر کسی که وسایل دارد باید آله ضد حریق یک چیز بسیار ارزان از در موتوراشان نصب بکنند و هر کسی که در هر جای چه خانه است چه آپارتمان ها بلند منزل است در این جمع آله ضد حریق نصب باشد یک فرهنگ شود و اگر حریق صورت نگیره بسیار آسان است یک طفلی که 7 سالان باشه تکنیک ازی را میتونه که بسیار به شکل ساده حریق اطفا بکنه که تا 3 متر اطفا میکنه. اگر اطفا شد خوب نشد اطفا میرسه. کی فرهنگ میخوایم در تمام از شهر کابل شروع در تمام افغانستان باید این را تنظیم بکنیم.
وای با ادامه گفت تلاش دارند تا آلای ضد حریق را از طریق کوپراتیف های پلیس بر نرخ ارزان تر در اختیار مردم قرار داده و طریق استفاده از آن را با طور مجانی برای مردم آموزش دهند. مسئولان ریاست اطفای افغانستان میگویند امسال میزان آتش سوزی در کشور به تناسب سال گذشته 40% کاهش یافته است. در این حال مدیریت اطفای کابل نیز با پخش خبرنامه مطبوعاتی از مردم خواسته است تا در ایام زمستان در قسمت استفاده از وسایل برقی و گازی با احتیاط عمل کنند. رئیس اطفای افغانستان کمبود افراد مسلکی را در بخش اطفای یک مشکل جدی خوانده و میگوید از 28 سال بدین سو هیچ افسری در بخش اطفای آموزش مسلکی ندیده است. آقای فروغ گفت پلان دارند تا در آینده نزدیک اکادمی رسیدگی به حوادث را ایجاد کنند تا افراد به حیث کادرهای مسلکی اطفای در این اکادمی آموزش ببینند. با گفته رئیس اطفای افغانستان شمار افراد پلیس اطفای در کشور به بیش از 1000 تن میرسد. آقای فروغ کمبود استیشن های اطفایه را یک مشکل جدی خوانده و میگوید هم اکنون در 10 ولایت افغانستان نمایندگی های اطفایه موجودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
فعالان جامعه مدنی در افغانستان هنوز هم امیدوارند که رئیس جمهور کرزی فیصله اخیرش در مورد برکناری سه کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تغییر خواهد داد. یکی از فعالان جامعه مدنی بر رادیو آزادی گفت طی بازدیدها به همین منظور قرار است تعداد از فعالان جامعه مدنی با رئیس جمهور کرزی دیدار کنند. باری سلام از فعالان جامعه مدنی و ژورنالیست.
ما مشخصا روی اینکه چه کسی برکنار شده و آیا باید برکنار شوی یا نه صحبت نمی کنیم یا بهتر است از برکناری کرده بگوییم جا به جایی. ما روی یک سلسله اصول اساسی که مبتنی است بر اصولنامه پاریس و ارتباط میگیره به تقرر کمیشنرهای کمیسیون و چگونگی کار کمیسیون و تشبث‌هایی که میتونه صورت بگیره روی از این اصول و پرینسیپ ها صحبت خواهیم کرد و بدون شک مسئله سه کمیشنر هم در اینجا به صورت طبیعی مطرح خواهد شد.
باری سلام از فعالان جامعه مدنی و ژورنالیست افغان بود که قرار است با رئیس جمهور کرزی در مورد البته فیصله اخیره که در خصوص برکناری سه کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صادر شده دیدار کند. البته این صحبت را در برنامه های فردا از رادیو آزادی به صورت مکمل خواهید شنید.
رادیو آزادی.
روابط امریکا با پاکستان به اندازه خراب شده که به گفته مقامات امریکایی همکاری این دو متحد سابق در مورد مبارزه با تروریسم را با محدودیت های روبرو ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات امریکایی می نویسد این محدودیت ها در زمینه سرکوب تروریستان توسط امریکا دشواری های تازه را به میان آورده است. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
اینک امریکا به این حقیقت مقابل شده که همکاری با پاکستان در زمینه های امنیتی به پایان رسیده است. اما به عقیده برخی مقامات امریکایی حفظ همین روابط محدود نیز یک غنیمت شمرده می شود. روزنامه نیویورک تایمز با نقد قبل از مقامات امریکایی که از آنها نام گرفته نشده می نویسد. همکاری بین اسلام آباد و واشنگتن در زمینه مبارزه با تروریسم به اندازه زیانمند شده که اکمالات نیروهای بین‌المللی در افغانستان به خاطر سرکوب تروریست‌های افراطی را با دشواری جدی مواجه ساخته است. آنها میگویند تنش‌های موجود در روابط بین اسلام آباد و واشنگتن باعث شده است تا اردوی آمریکا حملات تیارات بی پی دوت را محدود ساخته، تعداد پرسنل نظامی و استخباراتیش را در پاکستان کاهش دهد و به خاطر اکمالات قوتهایش در افغانستان مصارف زیاد را متحمل شود. به گفته این مقامات مساعدت‌های آمریکا به پاکستان نیز بیشتر کاهش می‌یابد. یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: ما فصل همکاری‌های بعد از 11 سپتامبر را با پاکستان بسته ایم. پاکستان نیز به طور واضح گفته است که در مورد روابطش با آمریکا غور دوباره خواهد کرد. روابط بین اسلام آباد و واشنگتن به خاطر حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی بر مواضع شورشیان مسلح در داخل قلمرو آن کشور از گذشته با تنش‌های مواجه بود. اما بعد از کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص آمریکایی در شهر ایبت‌آباد پاکستان و کشته شدن 24 نظامی پاکستانی در منطقه مهمند ایجنسی در اثر یک حمله هوایی نیروهای ناتو، این همکاری‌های 12 ساله بین دو کشور با خطر پایان یافتن برای همیشه مواجه شده است.
فردا ششم جدی مصادف است با 32 سال روز تجاوز شوروی سابق به افغانستان. مردم با گذشت بیش از 3 دهه هنوز همین روز را به یاد دارند. عساکر شوروی سابق به تاریخ ششم جدی سال 1358 هجری شمسی پس از سقوط دادن حکومت حفیظ الله امین وارد افغانستان شده و رژیم دست نشانده خود را به رهبری ببرک کارمل به قدرت رساندند. نظریات شما را از باشنده های کابل را در همین مورد بشنویم.
روزا که آمد انقلاب شروع شد دیگه کسی جای نیافت، بی جای شد، بی وطن شد، مهاجر شد، رفت از وطن برآمد.
در شمالی بودیم، خانه مولا به سرک بود. شش جدی آمدیم داخل شدیم در خاک باز برادر جان ما مردم دلابای سرک خانه ما بود پایش ما نشد. یعنی مشوار آمدیم تا یلو. وضعیت خراب شد دیگه، وضعیت خراب شد، جنگ شد. از در کوچه و در شهر و از ویرانه شد، مردم آواره شد. بسیار مردم کشته شد.
روز بد بود دیگه، تاریخی روز بود، تاثیر خوب نداشت. یک تعداد مردم بندی شد، مردم شکنجه شد، ظلم دید.
نظریات شما را از باشنده های کابل را در مورد ششم جدی خواهید شنید. البته در این مورد گزارش های مفصل را در برنامه های فردا از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. برنامه های ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهانم. در پناه زده متعال باشید.